پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري د افغانستان وسلوال ځواکونه وایي په دریو ناامنو ولایتونو کې د جګړې تدابیر سخت سوي.
خپل ټول جګړیز احضارات لري او ان شاء الله تعالی د دشمن نه د دغو سیمو د ساتلو توانمندي د هر لحاظه لرو.
په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات زیات دي خو د مارکیټ نشتوالی ستونزه بلل سوي.
یو ډاکټر هندوانه رای ودلته یو نیم د تاوزی پاتلو سره
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد لسمه د اګست لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو له احمد تکل نه اوري.
السلام علیکم. هرات ښار ته نږدې د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي راپریوتي او د امریکا پوځ وایي چې د عمان په ساحل کې پر یوه اسرائیلي ټانکر د بی پیلوټه الوتکې برید دوه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې پرون او نن هرات ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړو دوام وکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه توغندي د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلي او له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلي پښتون په عین حال کې ویلي چې د ځغاست لیکې د بیرته جوړولو لپاره کار پیل شوی او تمه لري چې نن به بشپړ شي. کندهار په وروستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوي دي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. حافظ عبدالقیوم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې کامدیش کې سیلونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
103 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکې تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستری د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلابونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیلاب ځپلو ته مرسته رسوونکي نه دي رسیدلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرائیلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلي زودیاک کمپنۍ ویلي دي چې په دې برید کې د دوی ټانکر پنخه شوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې پر یو سوداګریز بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک وایي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي ساري سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یایر لاپید له انتونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران د تروریستي فعالیتونو پر ضد د ګډې مبارزې او د یو اساسي او اغیزمن ځواب د تابعیا په اړه خبرې وکړې. د اسرایلو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم پر دې موضوع خبرې کړي. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د اولمپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبې پر مهال د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه. په روسیا کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفری دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلتې پیل کړ. د لوبو تنظیمونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هملته کینی ځکه پر رنګ کې بله مسابقه په پام کې نه وه. علیوف له نږدې یو ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او له لوبغالي ووت. له لوبو څخه د علیوف له وتلو سره د ده برتانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې درا پورونو برخي تورزو د افغانستان ملي دفاع وزارت وې هرات او لشکرګاه ته سلګونه ځنګړي ځواکونه رسیدلې دي. دا سرتيري پر دې دو شهرونو د طالبانو تر بریدون وروسته استول کیږي. بلخو پر هرات کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدون وروسته کورنوي چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. جزئیات پر راپور کې
پر هرات کندهار او لخکرګه خارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه د مزانګړو ځواکونو لرسیدو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شنواره وای په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوه خو ترخواي د جګړې لپاره ټول احزارات نیول شوې دي. خغل شنواره کڅ هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولی خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه له دښمن د سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخترغه غلې والته هغه الحمدلله وسد اپراتیفی او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی. مخینی ول شوی دی د دشمن او په عین زمان هغه کم لازم مدافعوي خطونه چې دی په درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرشوب لیوختو خبره هم وکړه او ترخوای وویل چې تیر یو اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوی. طالبانو روانه اونۍ په هرات کندهار او لخکرګاه خارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې خارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول او د ډلې ته درنه مرګوب لاړه ولیدا. لدی درې ولایتونو بیا هرات ته د جمهور رئیس غنی په امر د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي مرسیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره استول شوی. کورنۍ چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوی او ډیر ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. د خرګا او کندهار کې هم امنیتي او ملکی چارواکو د وضعیت له کنټرول خبر ورکړی او وایي چې طالبان سخت ځپلي دي. هغه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي. د وزارت په وخت پر کړې خبر پانه کې لیکلي دا کنډکونه د عامه امن ریاست تر مشرتابه لاندې جوړ شوی چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ښکاره د اګام وروسته تر دې پورته کوي چې وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو د ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډار ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت بساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته نیسي.
عمردل چې پر هرات کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورونې چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیر شپه د راکټي بریدونو له کبله تخریب شوی و د بیرته جوړولو کار یې پیل شوی دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوی دی. د ازادي راډیو خبریال را سره مستقیم تماس کړي نور جزئیات لدڅ خبرو مهرباني.
د کندهار وای ډګر مسول مسعود پښتون ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه شاو خواته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر وای ډګر درې توغندي توغول سوي چې یو د وای ډګر پر ځغاسلی کا یارن ویل کېدل چې یو برخه تخریب سوي. د شاغلی پښتون په وینا د توغندوی د لګیدو په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو د وخت وخت لپاره دغه وای ډګر ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د غاسلی کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او نن ورځ تر پای به بشپړ شي.
اتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه په لنیو مشکې ته لږه تخریب کړي نه کله نن جوړې جوړې مې به
دا په تیرو دوو ورځو کې پر کندهار وای ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړم شپې په پیښه کې چې هم درې توغندي د وای ډګر او هوایي لوا ترمنځ لګېدلې وه، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. پاین کې د کندهار اوسېدونکي پر وای ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي.
د اټلایم د کندهار اوسېدونکي دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو د پاره ولوی اندیشنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنگونو د عمل څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا به رسیږي. دغه سه مهم ځایونه په نښه کول دا د خلکو د پاره نور هم مشکلات جوړول دي.
د کندهار وای ډګر څخه هر ورځ کابل ته شاوخوا درې الوتنې کېدلې چې اوس به د موقت وخت لپاره لغوه وي. تر اوسه د دې بدون مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار پر وای ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کېږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ویشت ورځې پوره کېږي. د کندهار د میرویس روغتون د مولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر پنځه سوه زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روغتون د چارواکو په وینا دغه کسانو ته مرګ ژوبله د متقابلو ډزو راکټي بریدونو د پرزو بمبار او چاودنو له امله متسوې ده. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېرو دوه ویشت ورځو کې د دغه سیمو البته د جګړې له سیمو او نږدې ولسوالۍ څخه شاوخوا دوه ویشت زره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي دي او په دولتي تاسیساتو او د ښار نورو برخو کې اړولي دي. دا مهال کندهار شپږ شپږمه اومه او اتمه اوزه له وسلوالو طالبانو سره ده او د دیارلسمې پنځمې او پنځلسمې اوزه په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخلېدو هڅه کوي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو وردل چې د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیر شپه ور باندې راکټي حمله شوې وه د جوړېدو په حال کې ده. بلخوا د دې ولایت اوسېدونکو پر هوایي ډګر له حملې وروسته د ملکي الوتنو د بندېدو په اړه اندېښنه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د تیر کال پر تله ساش کال په دې ولایت کې د خاچاکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي دي. دا هم وایي چې د امریکا پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حمله په نتیجه کې د تیر یو ټانکر چې اسرائیل مدیریت کاوه په نشه سوی دی. خو تر مخ کې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په بندرونو کې د نامنیو لامله د تیر مریض کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس سلنه کمروالی راغلی. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، که څه هم صادرات او واردات ورنه کیږي خو له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کیږي، یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان.
وارداتو کې کمک راغلی دی تقریبا د بعض شیانو کې د لس فیصده پورې کمک راغلی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي دا چې اوس د میوو موسم دی، نو د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په صادراتو کې پنځلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې شپږ لوی بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي، چې د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. طالبانو ویلي دي چې دا دوی تر ولکې لاندې ګمرکونو کې عواید د طالبانو د تعرفو پر بنسټ ټولیږي، خو د دوی په خبره شخصي جیبونو ته نه بلکې بیت المال ته سپارل کیږي. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مهمو بندرونو او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو شوی، خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیات په احتیاط روان دي. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د زعفرانو 21 نندارهیز کروندې جوړیږي. دا دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارهیز کروندې به په مرکز احمد عباسد کرم شوا ګرد سیړی او وزې زدران ولسوالۍ کې د زعفرانو د تولید زیاتوالي او د دولو په موخه جوړ سي، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر اتیا افغانۍ، یو یورو څلور نوي افغانۍ، یو پاون یو سلو لس افغانۍ، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ، زر ایراني تومندري افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حمله په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر بیړۍ چې اسرائیل مدیریت کوله په نشه سوی او دوه کسان نه په نتیجه کې وژل شوي دي. اسرائیل پر ایران د دې حمله د مسؤلیت تور پوری کړی دی. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي دي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګالی شوی دی. د امریکا بحري قوا ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو ایس ایس رونالډ ریګن او لارښود شوي د میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو ایس ایس مشر بدرګه کوله، او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زودیت ګروپ اداره کوه. د امریکا د بحري قواو اعلامیه زیاتوي چې د دوغو ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي، او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. دا اعلامیه له مخکې د اعلامیه زیاتوي چې لومړي معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یئر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی، او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادرونکي بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په 1 چې پرون دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساينس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پرې کړی. د ایران د عربي ژبې العالم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل سوي حملې په غبرګون کې شوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو پر یوه ټانکر حمله شوې ده. په دې اړه مو نړیوال راپور واورید. جزئیات د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. اوس هم ورځو کندوز ته. په دې ولایت کې د کرنې ریاست د چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات 9% او د خټکیو حاصلات 8% زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي، خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي، او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګرې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وای چې سږ کال د خټکوی حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
دا خټکی ګوره تاسو ویني کنه، دا سلاستا پاریزونه کستا لارې خراب دي، جنګونه دي، په لاره کې څل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خټ خریدار نشته، تاسو ویني څوک نشته دي، مارکیټ ټپ ولاړ دی، خریدار نشته، دا ښه وخت دی.
څلوېښت کلن ظفر زادران د کندز د چهاردری ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. هغه وایي چې سږ کال روانو جګړو د کروندګرو خواري په سین لاهو کړه.
یوه هندوانه د ایرانۍ بچه راتله ورور، یا د پاکستان ورور، یوه کیلو به په دېرش روپۍ خریدله. اوس زموږ د بسته هندوانه څوک په دېرش روپۍ نه اخلي؟ دا بسته هندوانه، یوه ډکسله هندوانه ورور رای ودلته یو دوه زره، یو نیم زر، دا اوس یې پاتلس سو روپۍ غوښتل. دا د خدای ده ولسوالۍ کې جنګ نه وروره، لارې بندې دي وروره، آمادګي نه ورته کېږي وروره، خلک د خانکار تباه تباه شو وروره.
پنځه دېرش کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼې راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیه نشته، بازار نشته. دا یوه ډاکسن هندواڼې دوه نیم زره درې زره روپۍ غواړي، زر روپۍ کریا او کپم پسي زر روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. بیره کې راوړلې نه سرای وړو ګلته خرچ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرچ شي. کوټ قیامت ده وروره جان، هر شی قیامت دي، موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
آباد کے لارے اروڑ بند جنگ کی پخانا با کے جنگ کی تجار ہوتے اندوانا چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا بانیم سو روپئے منگے اندوانا خرچو آگا بےچارا دیکھا جرا کی بےچارا چنڈے دس سو روپئے تو ڈاکٹر نے دو سو بانیم سو منگا والو آگے دے چین پاتی چاہیے تجارا بےچارا گانڈا تھا چورو ہوتے جنگ کی بھائی منگا موٹر بندی کی معلوم کراتی جی.
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالهادي قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړې دي تر څو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سک کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاخ او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درک دی.
ومردل چې په کندز کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي، خو کروندګر او باغلرونکي وایي چې د دوی حاصلاتو ته سم مارکیټ نسته. اوس به دا واوري چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت صبح لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نه هیلې سوی، خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پر دې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سرمقاله کې راغلي اوسني شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط سوي، شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالات تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده، یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له دې وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړی. د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي تر څو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په ښارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي. په دغو جګړو کې د پراخ مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایي برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایي بریدونه سوي وو، د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي، او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی، او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي، او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي، خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه اسانه کار نه دی.
د اولمپیک چارواکي وایي سره له دې چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې یو مډال هم نه ګټه، خو نوي ریکارډونه جوړ کړل.
د 2020 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوري د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تیکواندو، شاه محمود نورزای او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدی اوري د نخوشتلو په برخه کې ولوبېدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو ازادي راډیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تیکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله، په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظاتو کې هغه ګډون کوي شو. د افغانستان ټول سیالي پای ته ورسېدلې، ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وزلید، او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولای شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزی د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اګست میاشت تر 8 منیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 26 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیر کې ډیره سخته وچکلي ده چې خلک د یو ټاکل اوبو سره ډېر په تکلیف، په عذاب دي، او ډېرې سختې مریضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په دې ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیر ته جبن توجه وکړي. بادغیر ته ډېر بد وضعیت کړي، حتی د درې کاله وچکلي رد پرد. خلک ډېر په بد حالات کې دي، مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. طالبانو بدبخت ملت کورونا
ټول مکتبه بند شو. یو من جنازه کې زر نفر ولاړ دي، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې 100 نفر 150 نفر 60 نفر بس روړه، 200 نفر 300 نفر ولاړ دي، چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کورونا اثر ته کې یقه دې قلنتینو کې دغه دې ما نظر.
زیاده نشرات د هلمند ولایت نشرات ولسوالۍ د چغان کېدم. نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوونکي
په ډېره ظالمانه توګه ووژل شوله. په ناشراج کې د ناشراج پر لوړه باندې چې هغو مهین شوله خالصاله خلک وه، الخوان وه، او دوی په ظالمانه توګه ضربې پرې ووهلې، ویې وژل، هغو لاسونه ورته ونیوله چې موږ مه وژنې، موږ نه سلا لرو، نه به اجازې کار کوو. او دوی سره داسې ظالمانه توګه وسو، دوی په شهادت ورسېدله. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسو